احمد شیبریم شیچر د پښتو ژبې ورځ سش کال په خونو کې سره په انټرنیټ کې تاو ډول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک
ګڼ شمېر خلک فرانسې کې پښتو ژبې سره علاقه مندي پیدا کړي او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر
په کې بخښنه د زندان کارم دی اخیستل شوی دی.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باغ ته ورغلو. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي.
نور مطالب هم په دې مچاله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو تاو ډول منځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د می پر 9 په کابل کې د وی غونډې پترس کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شو. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي. د پښتو ژبې په اړه نور لانیسی اجمل څخور.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی شبه پښتوم د آریایي شبو لډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهول لپاره دوی په یوه ژبه ګړیدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي شبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره لاریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوی دي. د پښتو ژبې لیکوال او سیډونکې حبیب الله رفی وایي چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شو، نو د وخت په تیریدو سره پخپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شو. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو ترڅنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه. هماغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 10 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندې دي چې وې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 8 میلیونه د ډیرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډیرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یوه وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو فرانسوي او فرانسوی پښتو ډکشنریان یې تالیف کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لاس پجه ل ازادي رادیو
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمیو کار دی، په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبروندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیندل لیکل یا د دې ډکشنری لیکل د ډلې او د اکاډمي کار دی، مګر کله کله سړی حالات ته په کتل سره داسې مجبور شي چې دا د کار ته خپله ملا وتړي، ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی. ما د هغو ضرورتونو له مخې چې په اروپا کې پرسن فرانسوي ژبو یو ادمي کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلا موجوده وه، نو د هغه د ټکولو لپاره مو په هیڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدي چې دې کار ته ملا وتړلې وي. زه مجبور شوم چې دې کار ته ملا وتړلم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې فرانسه یو څلوېښت زره مدخلونه لري او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ولیکه او دوه دې په فرانسه کې د یو شرقي آثار د یوې متخصصې خپرندوی فلمې چې ازیاتیک ورته وایي دغه خبره خپره شوې دواړې خپرې شوې.
کوم کار درته اسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر اسانه دی، ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونه د پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر ځله داسې شي چې مده هر ځل سره سره مرکم پښتو لغت سره فرانسوي لغت نه تی پیدا کړی، نو تعریف کړی مې دی، نو په دې ډول باندې چې فرانسوي دی پښتو په کچه باندې لوی ژبه وار ژبه ده او سی ژبه ده، دې کبله سره نه شي کولای چې سل په سل کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړي شي پښتو مده لغت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولای، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوي ورکوي چې که چیرته یو بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوي ډېرې سره بدل شي، حتی متضاد شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟ ډېر
ځله داسې پېښ شوي، مګر د دې خاطر چې د یو لغت ټول مفهوم ادا کړه چې کله کله لاس پېښي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړي شي چې کټولې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړي شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوه؟
نه، بیا دا کار مې نه دی کړی، ځکه چې کیسه هم د لغت صحیح افاده لپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قانون سوژم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکان افرحمد شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستي؟
ما خو په خپل لومړني قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې د سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشریح قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا خپور شوی دی، او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریاب لغتونه ګټه اوچته کړې ده او د ریفرنس پایس باندې مې پروژه ورته کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده، د هغوی نظر مو اوریدل دې چې په دې برخه کې څه ویل دي؟
زه خپل یو خبر ورته کوم چې یو ډول ټوکه اون د ښکاری یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې ګډون کړی و. یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې لیلې مسؤل کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي په پښتو فرانسوي د سیمې له ځانه سره واخیستله او د هر لغت چې تبه د سر خو پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویل مې چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما د لغت پیدا کړه نو هغه سره یم. مسؤل کس وپوهېده او ماته یې وویل چې زه خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسه کې چې فرانسا د بلژیک د سویس یا د کاناډا په تنې ایالتونو کښې چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي رسمي ژبې دي تقریبا یا نیمه رسمي په دې ټولو هېوادونو کښې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترېنه وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېره تېره فرانسه کښې د حالاتو په دې نوي حالاتو ته د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي، ژورنالیستان، د خیر ښېګړو موسسو کارکوونکي، متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دوی قاموسونه ډېر لویه ګټه اوچته کړې ده او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند و په دوهم باندې هم چاپ ته زهرت پېښ شو ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کښې نه موندل کېدله او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه فکر کوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسه او ځینې نورو هېوادونو کښې زیات و.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي، کار سخت نه
سخت سړی ستومانوونکی دی، بې خوبۍ ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصلې ته ضرورت لري.
کله ناکله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي، بعد له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري، داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خو خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی موندل پیدا شوی، خو دومره کېدای شي چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم. په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي وي مګر د یاده مې وتلی وي، نو چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه په خپله د خپل قاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ختیز نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د کموبڼ د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بڼ کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د ده همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دمه ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بڼ ته ورولو.
د ختیز نورستان د کامبیش ولسوالۍ پر لویه لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او ښکلی بڼ تر سترګو کېږي چې د بیلابیلو میوو ونې او د ښکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو، د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنګارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستني شاه ظاهر شاه جوړ کړی. د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امان وایي پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړي توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته، په کرسین، کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به یې کاوه. له ده سره به درې تنه د کمو د کلي اوسیدونکي، هر یو مبارک شاه خان، شکاري ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو، د ښکار په وخت کملو
د هغه په خبره چې شا د دمیه او استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1340 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې بیا همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کمو په باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسؤول او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتوی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیت باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینا د نورستان له خلکو سره بې حده وه. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاري ورته معلومه وه. نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل دا خپل بڼه او هوټل چې د شاه د مزه وو هم جګړو زیانمن کړی دی.
د دې باغ عمومي میوي چارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدلی او بیا دوباره د افغاني موسسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش او برګي مټال کې هغوی دوباره د خپل دفتر دپاره ترمیم کوو. دا باغ هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېرې د ګلابو ګلونو. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو کې تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغه یاد سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضي حصے تخریب شوي لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمزای پاتې شوی. په همدې اساس مونږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمزای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري. که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه وې باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارکی ودانی شوی کوټی باغچه ته د دې ودانی د جوړېدو چارې لننه پوره یو پیړی مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانی وړه باغچه لري چې په غولي کې نه ناجوونی ولاړې دي. له دې ودانی ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانی د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټی باغچه په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې دارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوې دي. د دې کتاب له مؤلف علم ګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څنګه کوټه ده، څه څه کارونه پکې شوې دي او ولې کوټه باغچه ورته وایي چې باغچه هم وړه ده.
کوټه باغچه د غنوم ته سره ګوري د سړي په ذهن کې د ګلونو یو باغچه تصور کوي، اما دا څنګه ده؟ دا ټول کوټه باغچه کې واځي نه دي، نه جوونی ولاړ دي نه. په دا دغه ځل کې دی د کوټو باغچه داسې ده، یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د یغونه یو غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی په 300 متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري. خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده، یعنی کوټه یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، یغې بیا بل دې ته ورتللې لارې. کوټه باغچه ته د افغانستان لمړنۍ ملی موزیم لپاره بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت انتقال شو او د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته انتقال شو ډېر زیات نور تاریخي آثار پکې وزیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو دا موزیم دلمان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټه باغچه معنی کې بعض نور تاریخی کارونه هم سویدی، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو دغلته راوست د ټول ورځ د ملای دلته یې شو او هغه ویني چې تاسو یې سوي دي هغه ویني چې نتلی او هغه ویني غزای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به البته اوس هغه برخه نشته هغه ځای اوس هماغه سي عادي انګل کې ده موجود ده چې برخه کې د موی مبارک روایتون داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده او دا د کوری برخه په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی و دلته به روایتونه داسې دي او د یارک سابقداران چې ماته کیسه کړې ده وایي دي د مولود شریف په ورځ باندې به دلته الحضرت صاحب شاه راته وایي دمشقو ځای به یې په پوشاوو او دلته به ناست و بیا به مراسم دغسې و چې د سرو زرو یو ګیلاس به و په هغې کې به مشک ایښی و دغه ویښته خواته به و ویښته به وایي په خپل یعنی یو کرامت په حساب باندې راغی او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېد بیا به دغه مشک ته راغی دغه شربت به جوړېدل دغه شربت نه به خپله ظاهر شه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل نو دغه موی مبارک دا اوس نشته په تنظیمي جګړو کې دا له منځه لاړ همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادر خان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور شوی وو دغه لومړي تروریست لخوا هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی وو البته هغه هم اوس نشته په تنظیمي جګړو کې خو دا همدا کوټې ورانې شوې همدغه اثار پکې خراب شو کوټي باغچې نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل د زندان کار هم ځینې اخیستل شوی ده یعنی کله کله به دا زندان و د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي و او بیا کله چې د خلق او پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو نو سلطان علي کشتمان دلته د کوټې باغچې د زینو لاندې کوټې کې بندي و بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي و بیا البته هغه د مرګ پېښه یې بیا یو څو کوټې له دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوټې باغچې دا پېښه شوې ده همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پولې ګوندي کسان وو دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو البته مخکې هم د حبیب الله مشهور په بچه سقا چې ده د هغې په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ ځینې غړي په همدې کوټې باغچه کې بندیان وو چې دا همغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي کوټې باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه مثلا د خپله د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه خو دا ماته د یارګې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل میرمن رانیکه چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی وو او دوی به هلته کې اوسېدلی وای خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویه وروسته جوړ شوی د دې برخه دې نه وي دلته مارشال شاه ولی خان پکې اوسېده کورې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې او بیا مثلا کله چې ارګ هرمسرای ترمیمېده خپله علي حضرت نادر خان پکې اوسېده همدلته او د شاهي کورنۍ ډېر کسان به دلته کې اوسېدل د دې ماڼۍ په هغه کې په لویدیځ کونج کې شاهي اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډېر جالب جوړ شوی ده او ډېر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي
له لیکوال او شاعر شاغلي سهر څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل تاریخی لیکنې ته له 19مې پیړۍ را پدې خوا په نړۍ کې د یو مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي یو چړنې په سوي داسې درځي مورخ یو ولې یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بند کوي. 2000 کال، 1000 کال، 300 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بر صاحب دا چې دی ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي او زمان چې څومره وړکی هغه تاریخ ډېر دقیق وي. نو یو موضوع انتخاب کېږي د هغې لپاره زمان بندي کېږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم له هغې نه وروسته میتود غوره کېږي، یوه تیوري ټاکل کېږي او بیا مخزونه مشخص کېږي. د مخزونو بیا خپل څلور کلاسیک دغې دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او له هغې نه وروسته بیا مقایسه کېږي، طبقه بندي کېږي او کوم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجې وړاندې کېږي.
تاسو ول چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلې تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانی نه هم داسې زمانه ده؟
بله، دغه سی زمان باندې ده.
دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچا یې راخلي دي، حتی د یو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. په دې د تاریخ د څه عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې څومره چې زمان اوږدیږي هغه هم تاریخ صحه پراخېږي. دغه کوم موضوع چې ده دا پراخواله پیدا کوي. مورخ نشي کولای چې دې ته رسېږي، کیونکې نن موږ تاسو د مخزونو په یو سیلاب اثر کې بوزبان کوو چې مخزونه ځکه چې مورخ نشي کولای هغه ټول ته رسېږي، کیونکې نو دې لپاره اندا یو دغه موضوع نه ده. د زمان باندې اهمیت پدې کې چې تاسو کولای ته دقیق تاریخ ولیکل شي. مورخ هغه د پر ډیر وخت لري.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لند تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولای چې دا تاریخ را لند کی؟
بالکل کولای شي، مګر د بهمن تاریخ په ډول ولدا یو دغه چې یو مسلکی چې رنه د یو مورخي کې لیکل کړسب کړي او تاسو ویلې عموما په ژورنالونو کې، په دې ژورنالونو کې په پنتونو کې کېږي. دا کوم د افغانستان لند تاریخ دی، فرض مثال حبیبي صاحب لیکلی دی. عموما افغانستان باندې پنځه قرن اخیر دی، یا د روم تاریخ او اروپا تاریخ په 2000 کلمې کې او په 2000 کلمې کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته دي عوامو لپاره دا تاریخونه په چرنه باندې تدیر نه ونړ، بلکې دا یو لارښود کتابونه لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د مهمو لسمي او لسم د لسم سم کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلمې کې. نو دا سي کوم لارښود کتابونه دا کتابونه یو چرنه باندې نه ونړ، دا یو نوی شی نه وای، بلکې دا هغه کوم چرنه چې یو کوم تاریخ سره لیکل شوی دا
دا یو مهمه پښتنه په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ول تاریخ باید څه زده کړو؟ ل تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ تاسو ته دا قانونمند نه ده، مګر قاعده مند ده. قانونمند په دې معنی چې پیښې همیشه په یو ډول نه کیږي، ځکه جامعه او وضعیتونه یو ډول نه وي. نو په دې ډول تاریخ نه ده خاصه معنی اخیستل دا ممکن نه ده، مګر تاریخ چې کوم دغه نقش ته په باندې موږ په دې لاره سو فرض مثال موږ ګورم چې په اوکرين کې چې کېږي د دویم نړیوال جنگ سره مقایسه کوي، یو دولت په بل باندې ځي عمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغه څه کوي، خبرګون نه شي. ممکن دا شي لکه د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادي ونی، مګر وروسته نتیجې ډېرې زیات خراب شوي. دغه څه کېدل چې تاریخ موږ الرټ کې ته خطر زنګ وایي.
له شاغلي زیر څخه په مننه احمد شبریم پاسادی رادیو مجله کې ستاسو قربان. وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیږو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سینزلګل شپاړسم دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
په لوګر کې د سینزلګل شپاړسم کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضی رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
ولسکونو شاعران او ادیبان راغلي دي، د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي، دغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د بغنا باندې افغان ورونه زمونږ د راغلي دي په مشارکت سره اشتراک کړی ده. یقینا دغه مشاعره نسبت نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده. امید چې په آینده کې هم د مشاعره دغه شي په جوش او په غور سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګ ارپمنس کې همغږي، همکاري او اړیکې ډېریږي.
ګټه خو پکې ده لسی په سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو بل لیدل کتل. د ولایتونو خلک راغله او ډېر خوشحالي سره راغله، رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو بل سره مینه کوي او ډیر ورته خوخاکو سپه سال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو خپل خواله سره وو.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شو او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ.
تل دې می هاس کستا شمل د سپین غر، تل دې ګل شه د خوشکو لوګر، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لړلو چنارو لوګر، د غرو د منو کې دې تورې کېږي، دښتې دې خپل پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ:
دا د حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي.
د سینزلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ: د یادونه ورده د نور افغانستان پشان له څوکلونو راهیسی په سوال ختیز ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرو جوړیدل دود شوی دی.
ازادي راډیوي مجله اوري د لیکوال یو شاعر عابد سپوشمی یو شعر د دې په شرح کې:
موک خزان وهلی خلق، ته د دې پیړۍ ورستۍ منای چې راغلی، ته د دې پیړۍ ورستۍ منای چې راغلی، ژوند دې ورې به پلاس کې، رخ دې خاورې کړ ایرې کړ، زړه دې تور سوی نسکور کړ، خار دې رنگ کړ سرپ وینو، خار دې رنگ کړ سرپ وینو، شنې غوټۍ دې کړې بې کورا، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تل کوم زی راغلی، تل کوم زی راغلی، وای کوم لوری ته درومه، همدا بس دای کلا نور هم ری بزړونه وژنې ساوي، نور نو څه واړې لمونګه، نور نو څه واړې لمونګه، پوره شل کال دی وخوړو، مور نشوي سړې دی، یخ نشو سور نشوي، تلا هم خان دی ودانی، لا هم زوانی زرغونیگی، ویر نلری لجونده، مرگ دی ندرزی و خواتا، دلتا چه دی چلا پایی، دلتا چه دی چلا پایی، اندامون دی لا تینگ دی، پرگونو که دی وین را خوطیگی، پسورت که دی رنگ سور دی، زه د منی زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي. خدای زده څو کاله مې تیر کړل، خدای زده څو میاشتې ژوندی وم. خدای گو کله به بیا راشم، بیا به کله شم زرغونه، اندامونه مې خوار شوي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي. زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي. هره څانګه به بیا ګل شي، هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا را زرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا را زرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. ځکه زموږ د ژوند فصلونه پسپرلی کې عادت نه دی، مونږ خزان وهلی خلک، مونږ خزان وهلی خلک، تل خزان ته یو په تمه، تل تشنې پاڼې زیړیږي. ژوند په لومه کې ایسار دی، پسپرلی له رنګه پاتې، خزان په تمه پایي، پسپرلی له رنګه پاتې، د خزان په تمه پایي.
بې د سپوږمۍ مننه چې دا شعري ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته راستولی وو. وړاندې د نړۍ د یو خورا مشهور ناول کیسه په لنډو اورېدلی شئ.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټونکو د دد کرکټر کشنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي. د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي. د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زوړ سړی او سیندیا دی شي. د همدې کتاب له امله یې د نوبل جایزه وګټله. دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلی دی. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده. لومړی به له ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو، بیا به یې نظر در سره شریک کړم چې څرنګه یې دا کتاب د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا یو زوړ سړی وو چې په ماکو کې بسپور وو او کبان یې نیول. سالور اتیا ورځې پر لپسې سین تتللی و، خو یو کبی هم نه ونیولی. په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل و، خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی. دوی هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول. هره ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد، هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرد چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل. دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي، د هغې سره مقابله کوي. بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې د کب ووژني. او دغه نه ورسته چې کب واجنی او د خپل ځای تر ازي نور بهري جوي په کب باندې حمله کوي، د دغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه د خپل مقابله سر تر سوي. او هغه کب نیون کی چې په دپورې به خندل د د هر کلی تر ازي او د پستلو سپات کوي، او د خپل کډاله کی پروت وي. او دته د مهمه نه ده چې د مات خوړلې ده او که بریالی شوی دی. اصلا د لپاره مهمه ده چې د څنګه د حالت زغملی دی، څنګه خپل اراده په عمل کې ثابته کړې ده او څنګه له دې حالت نه راوتلی دی. دغه سړی چې نور پورې خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولی چې داسې غټ کب ونیسي او کبان ونیسي او دی بریالی شي، خدای چا خبر ته ارزښت نه ورکوه. او دی په نوي خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژی راوتلی و او بالاخره د ده نوم په تاریخ کې ثبت کیږي.
د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی. د یوې ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره خوري. ښځې د هډوکو د تنې خواته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه، هغه څه شی دی؟ هغه وویل کب دی. چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تېره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده. مخ یې خپل میړه ته کړ، ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري. ملګري یې وویل زه هم نه پوهېدم. زوړ سړی په خپله کوډۍ کې ویده و، لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل. زاړه سړي د افریقې زمري په خوب لیدل او ویده و.
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوې ټولګې تور غاړې او رستي پریکړه چاپ شوې دي. لده په واورو چې څنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
لومړی خدای چې ارنست همینګو زما د خوښ لیکوال دی او د ده کیسه او ناولونه له ډېرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي. او بل خبره دا ده چې د ناول ما ته یو نوی روحیه، یو نوی انرژي او یو نوی فکر راکړ. داسې زما پر رواني حالت یې یو اغیز وکړ، یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته.
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل، نرگس میں پغه گراوړو حامل مامې کړم بیل، سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، دسندر سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل، سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے، دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے، رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل، رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل،
سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل دې ټول خر کې.